بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترمو اوریدونکو نننۍ خبرونه د حسین مسګری ورور په आवाज د بقره د مبارکې سوره ل 44 څخه تر 43 آیاتونو پورې په تلاوت سره پیلو د دغه آیاتونو په اوریدلو پسې به د پښتو ژباړه هم واوري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم
ده متعال خدای پنما اے بنی اسرائیلو زما هغه نعمت په یاد کړی چې پر تاسو مې پیرزو کړی وو او زما سره کړی وعده پورا کړی چې زه هم ستاسو سره شوی وعده پورا کړم او زما څخه ویره ولرئ او زما په درلیګلی کتاب باندې ایمان راوړی چې ستاسو کتاب تورات تصدیقوي او تر مخه ترې انکار مکوي او زما د آیتونو په بدل کې لګا بیا یعنی د دنیا مال ما اخلي او زما له عذاب وویریږي او حق له باطل سره مګډوي او سره له دې چې پوه یاست حق ما پټوي لمنځونه کوي زکات ورکوي او رکوع کوونکو سره یوځای رکوع کوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص سره ګډه ګډه سلامونه ومنه. عزیزانو نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاخ د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د ذلقعده میانې د میاشتې له شپږمه او د 2023 میلادي کال د جون له 28 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې لاوم سره سم لومړی خبرونه او درې شی په خبرونو کې راپورټ هم اوریدل شي. بیا له دې وروسته د امریکا یو اړخیز پالنه درستې نړۍ لپاره چیلنج تر عنوانه دی یو سیاسي تبصره اوریدل شي. لا سیاسي تبصره وروسته هم بیا د تلپاتې خوشبوي پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د هندارې تحلیلي پروګرام لرو او دغه پروګرام هم د حماس پر ضد داعش د جنگ د اعلان په ارتباط په نی پروګرام کې ډاکټر علي واحدي مولانا عبدالرحمن نورزي ګډون لري. بیا هم ورسپان ته د کتنې پروګرام اوریدل شي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غاګوسم پام کړی دی محل خبرونه ده. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. خاغلی حسن روحانی وای چې د هیواد د صادراتو اندازه مو لات سالویخ میلیارد ډالره برا وساتله. امریکا په افغانستان کې د سلګونو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو خبره کوي. حنیف اتمر وای چې لا طالبانو سره صلح ممکنه ده او د تورخم دروازه به په جولای کې یوازې د محصلینو پر مخ پرانستی وي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی حسن روحانی وای چې د هیواد د صادراتو اندازامو لاډیرو فشارونو او د بونو سره سره سلويخ میلیارډ ډالرو برا وساتله. زمون خبريال راپور راکې چې خاغلی حسن روحانی نن د حکومت د اقتصادي غږ ملتیا د کمیټې په غونډه کې ویل چې د بونو په سختو شرایطو کې د هیواد د صادراتو اندازه 1.5 میلیارډ ډالر وسطله او د هیواد په ارزي عاید د امریکا گزار هم شن شو. خاغلی حسن روحانی زیاته کړه په دغو کلونو کې په ولایتي سفرونو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود نظر وړ مقایمتي اقتصاد په سیاستونو د عمل نتیجه شاهدان و چې هیواد وتوانېده په یوازې سر د دومره دبونو په وړاندې مقاومت وکړي. خاغلی روحانی پر دې پټینګار سره چې د دغو بریاو ارزښت هغه وخت روخانه کیږي چې دغو خدماتو زیاتره برخه د اقتصادي جنگ په پړاو کې تر سختو بایکاټونو لاندې ترلاسه شوي. رسندوی څیرون کې د اقتصادي جنگ د حقیقتونو بیانولو او په دغه جنگ کې پر امریکا د اسلامي ایران بریالیتوب ته وبالل. لا اجان سره هوکړه یوازې د نړیوالو څارنو په اساس شوې ده. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر بیګاده ټیمی انرژي د نړیوال اجانس د عمومي مدیر د ورستیو غیر حقوقي سرګندونو په خبرګون کې ویل چې لا اجان سره د ایران تفاهم یو سیاسي تفاهم چې واځي د نړیوالو سارنو پاسا شوې ده. کاظم غریب آبادی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د هغه د عمومي منشي رافایل ګروسی د زیاتو غوښتنو په هکله هم څرګنده کړه چې ایران په درې میاشتني اعتبار سره د تخنیکي تفاهم له لغوه کېدو وروسته د ښه نیت له مخې د یوې بلې میاشتې لپاره هم ډیټا ریکارډ کوي او ساتي. غریب آبادی د دواړو لورو ترمنځ د فني هوکړې او په دې لړ کې د ایران د ځواب نه ورکولو په هکله وویل چې اژانس د یوه ایکسپایر شوي ګډ تفاهم او د ډیټا د ثبتېدو په کله د رپورټ د وړاندې کولو هیڅ ډول دنده نه لري او نه یې لري. هغه د اژانس د څارنې په ژمنو باندې په ټینګار سره زیاته کړه چې ایران لا برجامې ټیم موافقې د وتلو ژمنو په اجرا پای بندا نه دی. په ویانا کې د نړیوالو سازمانونو لپاره د ایران استازي او سفیر هم دا شان په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې ایران نه بلکې د امریکا چې باید ایټمی موافقې ته راستنه شي څرګنده کړه. دا څرګندونې له سیاسي پیغامونو سره مل دي خو ایران هم بیا بیا ویلي چې تر څو یې غوښتنې پوره نه شي هیڅ موافقه به ونه شي. یادادوي چې رافایل ګروسی پرون په یوه بیانیه کې ویلي وو چې تهران لا هم د دواړو لورو ترمنځ د ګډې تخنیکي وکړې تمدید په لړ کې ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان په کندهار او اورزګان کې دوه او یا وسلوالو طالبانو ته مرجوب لا وختي ده. زمون خبريال لا غزنی راپورټ کوي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې اتش پی ته وسلوالو طالبانو ته مرجوب لا اړولې ده او طالبان وایي چې د یاد ولایت غورک او خاکریز ولسوالۍ تر واک لاندې راوستي دي. د وسلوالو طالبانو یو وایند قری یوسف احمدی رسندوی ته ویلي چې د کندهار ولایت د غورک او خاکریز ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي او په خاکریز کې افغان ځواکونو ته درنده مرګ ژوبلا اړولې ده. ایزنو په دې حق لازم د خبريال لمت الله افغان را لګلی دغه راپور ته وکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په کندهار کې اتش پیته تنو وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاړولې او طالبان وایي د یاد ولایت غورک او خاکریز ولسوالۍ تر واک لاندې راوستي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدی رسنۍ ته ویلي چې د کندهار ولایت د غورک او خاکریز ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي او په خاکریز کې افغان ځواکونو ته درنه مرجوب لاړولې. هڅه وشوه په دې اړه د کندهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. له بل لوري د افغانستان د ملي دفاع وزارت رسنۍ ته په رالېږل شوي پیغام کې ویلي چې تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ د اورزګان مرکز شینکوټ کې پر طالبانو بریدونه کړي چې په پایله کې اته تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. همداشان په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د کندهار ولایت پنجوایي، غورک، خاکریز او ژیړې ولسوالۍ کې پر طالبانو تصویبي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې و پنځوس تنه طالبان وژل شوي او یوولس تنه ټپیان شوي. یوه اندازه وسلې، چاودېدونکي توکي او مهمات په یادو سیمو کې له منځه وړل شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پنځه ورځې وړاندې د کندهار د میوند ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې راتللو راپورونه هم خپاره شول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکوو. امریکا په افغانستان کې د سلګونو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو خبر ورکړ. د صدای افغان خبری آژانس له راپور سره سم په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست په یوه پلمه کې اعلان وکړ چې په کابل کې له احتمالي حملو سره د مقابلې لپاره د امریکا سفارت د امنیت د تامینولو لپاره شپږ نیم سوه عسکر پاتې کېږي. راس ویلسن له خبریالانو سره په آنلاین خبرو کې ویلي چې د امریکایي ډیپلوماټانو د امنیت په تامینولو سربیره لا کابل هوایي ډګر ساتنه هم د واشنگټن لپاره مهمه چاره ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقې په اساس واشنگټن ژمن شوی چې د ستمبر تر یولسمې له افغانستانه ټول بهرني نیواګر عسکر بوبزي. د طالبانو وینډیز ابیلا مجاهد مخکې ویلي چې په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي عسکرو د پاتې کېدا په بڼه کې نیواګران به په امان کې پاتې نشي. حنیف اتمر وایي چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خاغلی حنیف اتمر ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره مطلقه اجماع موجوده ده. د هغه په واشنگټن کې په یو تازه مرکه کې زیاته کړې چې طالبان افغانان دي او افغان حکومت ورسره د سولې وی هوکړې ته رسیدلی شي. خو په وینا یې هغه بهرني ترهګر چې اوس د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر وړاندې جنګیږي د هغوی لپاره په افغانستان کې ځای نشته او باید له دغه هیواده وشړل شي. نوموړي د غرس په بهرنیو هیوادونو هم غږ کړی چې نور دې دا پلمه نه نیسي چې کوندې په افغانستان کې د سولې لپاره اجماع نشته ده. هغه ټینګار کړی چې هر کله په افغانستان کې جګړه ودرول شي په همغه ورځ سوله راځي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو احتمالي پاتې کېدو ته غبرګون کې ویلي چې د دوحې هوکړې په اساس باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د ډېرېدو ته په اشاره سره داسې خبرې کړي دي چې کوندې په افغانستان کې به یو شمېر عسکر پاتې شي. د امریکانو دغه خبرې د طالبانو له غبرګون سره مخامخ شوې دي. دیو بیا وایي چې دا وضعیت لا نږدې څاري او که داسې دوام وکړي نو ښایي یو شمېر پوځیان په افغانستان کې بیا پاتې کړو. پوز د خلکو شتمنۍ ده، باید ملاتړ یې وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان اردو او پوز د افغانستان د خلکو شتمنۍ ده او باید ملاتړ یې وکړي. نوموړي خلک هڅوي چې په بیلابیلو برخو کې له خپلو ځواکونو سره مرسته وکړي او د دوی ملاتړ وکړي. هغه تر دې وړاندې هم په دې برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې افغان حکومت به د پوز تر څنګ د دریدونکو کسانو ته وسلې او مهمات ورکي. خو له دې سره سره هم افغان حکومت ویلي چې د ملیشیاو جوړولو مخالف دی او ما افغانانو ته په کار ده چې له خپل حکومت سره ملګرتیا وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې افغان ولس د نظام په ملاتړ وسله راپورته کړي ده. تازه د تیرې جمعې ورځ د خوست ولایت د زدران قوم هم د افغان پوست په ملاتړ او د طالبانو پر ضد وسله وال پاڅون کړی و. د تورخم دروازه به په جولای کې یوازې د محصلینو پر مخ پرانستې وي. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې د جولای میاشتې په اوږدو کې به تورخم دروازه یوازې د محصلینو پر مخ خلاصوي. د پاکستان سفارت زیاته کړې ده دا دروازه به د هغو محصلینو پر مخ پرانستې وي چې په پاکستان کې په زده کړو بوختي او د دروازې د تړل کېدو له امله یې درسونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. د سرچینې په حواله دغه دروازه به د جولای میاشتې په دریمه او څلورمه نیټه پرانستې وي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې په یادو ورځو کې محصلینو سره د تنګ پر مهال د کورونا ټیسټ اړین دی او پایله یې باید منفی وي. په پاکستان د کورونا د دریم څپې په وجه له څو اونیو راهیسې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. اوس یوازې ناروغان له یادې دروازې پاکستان ته د درملنې په موخه پرېښودل کېږي. او ورسته خبر هم دا چې د پاکستان ضد ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي. دا خبره د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید کړې ده. پاکستان له افغان طالبانو غوښتي چې د پاکستان ضد ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبرونو ته په خبرو کې ویلي چې ګواکې د پاکستانی طالبانو په ګډون ځینې ډلې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي او افغان طالبان یې باید مخه ونیسي. شیخ رشید ویلي چې افغان طالبان دې د پاکستانی طالبانو تحریک ته هم اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې په استفادې د پاکستان پر ضد کوم اقدام ترسره کړي. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو تاسو زمونږه یو ساته مازیګرانه خبرونه اوري. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت درکته.
سیاسي تبصره.
د امریکا یو اړخیز پالنه درستې نړۍ لپاره چیلنج دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. لا یو اړخیز پالنې لپاره مقابله نن په یوې نړیوالې اړتیا بدله شوې ده، ځکه چې یو اړخیز پالنه یوازې یو یا څو هیوادونه نه ګواښي، بلکې درستې نړۍ لپاره یو چیلنج دی. دغه موضوع په جنیوا کې د ایران د دایمي استازي او سفیر په ویناو کې هم مطرح شوه. ښاغلي اسماعیل بقای امانه د دغه موضوع د اهمیت په بیانولو او د پراختیایي هیوادونو پر ضد د امریکا په بایکاټونو د نیوکې په ترڅ کې وویل چې د دې وخت اوس رسیدلی چې نړیوالې بشردوستانه ادارې د بشردوستانه فعالیتونو لپاره دوی اړخیزه بایکاټونو د منفي پایلو خبره وکړي او د داسې خلاف ورزیو پر ضد د بشردوستانه فضا د ساتلو لپاره د اغیزمنو لارو چارو د رامنځته کولو په لړ کې اقدام ترسره کړي. په دغه موضوع کې دوی مسلې مهمې دي. لومړی مسله دا چې یو اړخیز پالنې تاوانی پایلې دي چې په نړیوالو اړیکو کې د درستو هیوادونو راتلونکي او برخلیک ته متوجه دي. دوهمه مسله هغه رول دی چې د ملګرو ملتو درست غړي هیوادونه باید له یو اړخیز پالنې سره د مقابلې په بحث کې ولوبي چې یو نړیوال مسؤلیت دی. امریکا په یو اړخیز پالنې سره د نړیوالو حقوقو سخته خلاف ورزي کړې ده او په ظالمانه بایکاټونو اقتصادي رسندوی کلتوري جنگ او پراخو رواني عملیاتو سره د نړۍ درستو حقوقو ته تاوان رسولې دي. دغه اقدامات د نړیوالې ټولنې د ارادې د کمزورتیا او بې قانوني توب د خپرېدا سبب ګرځېدلې دي. د امریکا ډیر وختنه چې د یو اړخیز پالنې نیغ په نیغه نتیجه ده، همداراز په نړیوالو اړیکو واکمن اصول او اړیکې له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د امریکا حکومت چې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوونکي دي، له نورو هیوادونو غواړي چې خپلو نړیوالو ژمنو ته پایبند ووسي. د امریکا یو اړخیز پالنه یو پراخ ګواښ دی چې په نړیوال ډګر کې باید وغندل شي. د ایټمی موافقې په نسبت د امریکا بدلوځي او یو اړخیز پالنه د داسې کړنو یوازې یوه بیلګه ده. د امریکا اوسنی حکومت د امریکا د پخوانی حکومت د اقداماتو شریک دی. روښانه ده چې د امریکا د سیاست اړخ په ټولو هیوادونو د یوه هیواد د لیتوګو تپل دی چې خطرناک بدعت او د بشري ټولنې د برخلیک په تاوان دی. د اروپا د بهرني سیاست مسول جوزف بورل د څو اړخیز پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وروستي پیغام کې د ټرمپ په وخت کې د امریکا په یو اړخیزه سیاستونو په نیوکې سره جوته کړه، څو اړخیز پالنه له داسې ګواښ سره د مقابلې یوازینۍ اغیزمنه لاره ده چې هغې په وړاندې هیڅ هیواد په یوازې سر عمل نشي کولی. په عین حال کې د امریکا د یو اړخیز پالنې په وړاندې د نړیوالې ټولنې په انفعال زیاتې نیوکې کېږي. بېشکه په هر دلیل د یو اړخیز پالنې په وړاندې چوپتیا د نړیوالو ګټو سره په تضاد او د نړیوالو تړونونو او ژمنو خلاف ورزي ده او په نړیواله ټولنه کې به په پایداره رویې د دغو اقداماتو د بدیده زمینه برابره کړي. په همدې دلیل د امریکا د ډېر غوښتونکي سیاستونو په نسبت ځنډ او بې پامي به په ټولو زمینو کې د نړۍ لپاره درنده بیه ولري. تجربه هم ښودلې ده چې د امریکا د لاسوهونکو سیاستونو تایید او ورسره غږملتیا د سیمه ایز او نړیوال امنیت او سولې په ګټه نه ده. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای، مسلمان هغه دی چې لاس او ژبه بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. گرانورونکو تاسو د تهران اډو یو ساته مزګرنه خبرونه اوري parstoday.com/psm زمونږ د انټرنیټي سایت درک دی.
تل پاتې وژمه د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. اوس د ادرې ماندګار یعنې تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کوو. هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولرئ. یادونه کوو چې دغه پروګرام صادق حسین درته اوروي. خواګور دن کو د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعګانو په حق لا د حضرت آیات الله لوزما سید علی خامنهای نظرونه وړاندې کیږي. په دې برخه کې حضرت آیات الله خامنهای د باطینی طهارت ضرورت او د آخرت لپاره د توخی اخیستل له هغو فرصتونو ګڼي چې یو حجی په مخ کې لري او باید ترې په ډیر ښه ډول استفاده وکړي. خوږو دوستانو، د حج په دغه پردي عملونو طریقې کې هر حجی په حقیقت کې په دغه حرکت سره په دغه سفر سره باید ځان خدای ته لا نږدې کړي. هغه باید خپل بطن پاک کړي، باید خپل پاتې عمر لپاره توخه برابر کړي. په دغه سفر کې په دغو اعمالو کې په دغه ورځو کې د وګړو لپاره د برکتونو او معنویاتو سرچینه ده. حاجیان باید د دې په قدر پوه شي داسې څیزونه موجود دي چې یوازې په دغه سفر کې د وګړي لپاره پر ځایښت موندلی شي. د کعبې لیدل عبادت دی، د کعبې طواف عبادت دی، په مسجد الحرام کې لمونځ کول عبادت دی، د نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د قبر زیارت عبادت دی، عرفات له خدای سره د مناجاتو ډګر دی، مشر پروردگار ته د پا میدان دی، مینا هم داسې باید حاجی له هر یو دغه عمل استفاده وکړي. د خپل باطینی د پاکولو لپاره، د خپلو درجو د لوړوي لپاره، په ټول عمر کې د ځان لپاره د توخی جمع کولو لپاره دا د حج وګړنیز اړخ دی. عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره.
درنو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیله ومنه. ایزانو د تهران رادیو په مازیګرنې خبرونه کې د هندارې په پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه پروګرام کې موږ د روانو سیاسي، فرهنګي او نورو مسلو په اړه د سیمې او د افغانستان او پاکستان د مختلفو کارپوهانو نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. نن بیا هم د یو بل موضوع په اړه تاسو سره غږیږو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په وروستیو میاشتو کې د اسرایل رژیم د خپل تیریو په دوام کې په فلسطینیانو باندې په غزی کې او د الاقصی په جومات باندې خونړي بریدونه ترسره کړي چې د عمله په سلګونو فلسطینی وګړي من جمله ښځې او ماشومان په شهادت رسیدلي او په زرګونو تنو ټپیان شوي هم دي. د سیونیست رژیم د ځواکونو نه علاوه په نیواکې فلسطین کې د یهودي ښارګوټو میشت یهودیان هم د فلسطیني وګړو په ضد تاوتریخوالو ته لاس اچولي او د سیونیست رژیم نوې کابینې هم بیا ځلې د فلسطیني مقاومت ډلو په وړاندې د جنګ اعلان کړی دی. په داسې یو شرایطو کې چې سیونیستي یهودیان د فلسطیني مسلمانانو په ښځو او ماشومانو هم رحم نه کوي او د الاقصی د جومات د ورانولو پسې دي د داعش د ترهګرۍ ډلې ویاند حمزه القرشی په یو پیغام کې د فلسطیني مقاومت ډلو په ضد د جنگ اعلان کړی دی. په دغه مسایلو باندې مو نن د دوو کارپوهانو نظرونه اخیستي دي. د سیمې د چارو کارپوه ډاکټر علي واحدي او په کوټه کې د سفیر جامع جومات خطیب او د سیاسي چارو شنند مولانا صاحب عبدالرحمن نورزی. تاسو بلنه درکو چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړئ. له یوې لندې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. ایزانو په اینداره که مو یو ځل بیا هر کلی کو اخپل بحث داکتر صاحب واحدی په خبرو سره پیلو. وایي د سب تاسو د داعش د هویت په کله څه وایاست؟ دې ته په کتو سره چې دغه ډله په سوریه، عراق او افغانستان کې د زرګونو مسلمانانو د وژلو نه علاوه اوس د اسرایلو په ملتیا سینستان سره هممهاله د فلسطیني مقاومت د ډلو په وړاندې د جنګ اعلان کړی، اساس په خیال داعش ولې دا کار کوي او له دې څخه یې هدف څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د داعش د ترګړي دلګۍ ویان د فلسطین د مقاومت حماس پر ضد د جګړې اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې سیونیستي رژیم د ستاسو ویل بیا د دوم ځل لپاره د فلسطینیانو پر ضد خصوصا پر غزه ترانګه باندې پروماسپاندې د جګړې لپاره چمتو کیږي. باید ووایم چې دا موضوع د تعجب وړ نه دی، ځکه چې د داعش ترګړي دلګۍ د امریکا، عربي هیوادونو، سینستانو او د غربي هیوادونو او د عربي مرتجي حکامو لکه عربستان او امارات په ګډه سره د دې لپاره جوړ شوی دی چې د اسرائیل د نامشروع او نیواکړ څخه ملاتړ او ساتنه وکړي. په همدې خاطر تاسو ګورئ چې داعشیان غوښتل چې د سوریې حکومت نسکوره او سوریه یوازې توته توته کړي، ځکه چې په سیمه کې یوازنی حکومت چې د فلسطین د ولس او د مقاومت د لوڅ څخه ملاتړ کول هغه سوریه. او دا چې داعش ترګړي دلګي ادعا کوي چې موږ په دې خاطر د حماس سره جنګیږو، پر هغوی باندې برید کوو چې دوی د اسلامي ایران سره اړیکې لري، عجب، دا یوه خورا بې ځایه ادعا ده، ځکه چې یوازنی هیواد چې د فلسطین د ولس او د مقاومت د لوڅ څخه ملاتړ کوي او د اسلامي ایران ستر لارښود په دغه سره دا ویلي دي چې موږ د فلسطینیان، د فلسطین د ولس او د اسلامي مقاومت او د اوغو دلو چې غواړي د فلسطین په ملاتړ سره د اسرائیل سره وجنګېږي، موږ د هغوی ملاتړ کوو، د هغوی سره مرسته کوو. دا خو نو یوه اسلامي دنده او اسلامي وظیفه ده، او موږ باید داعش ته ووایو چې تاسې څنګه ځان مسلمان بولي، څنګه وایي چې موږ مسلمان یو،
او چې تاسو مثلا د دې پر ځای چې د اسرائیل سره وجنګیږي او د او د د فلسطینیانو په ملاتړ وکړي، تاسو متاسفانه د اسرائیل دولت او د اسلامي ډلو د مقاومت پر ضد د جنگ اعلان کوي. داسې معلومیږي چې متاسفانه تاسو د استکبار او د کفر او د الحاد په امریکا غربي وادونه او د مرتجي وادونه عربي مرتجي او قامو تاسو د دوی ګډاګیان یاست. تاسو په حقیقت د اسلام پر ضد اقدام کوئ، د اسلام د تضعیف پر ضد تاسو عمل کوئ. دوی د اسرائیل تر برید باندې داسې حال چې اسرائیل لکه امریکا غربي وادونه مرتجي عربي وادونه د دوی څخه ملاتړ کوي د فلسطینیانو پر ضد، او تاسو د دې پر ځای فلسطینیانو پر څنګ ودرېږي د اسرائیلو پر ضد وجنګیږي. داسې چې تاسو د اسلام ادعا کوي.
ډېره مننه واحد صاحب. اوس به همدغه پوښتنه د مولانا صاحب نورزی څخه وکړو. مولانا صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ دا سیال کې چې داعش د مسلمانۍ دعوا کوي، ولې له یهودیانو سره په ملتیا د فلسطیني مقاومت په ضد د جګړې اعلان کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خبره خدا ده چې یهودیان قرآن معرفي کړی دي، دا یو مجرم قوم دی، یو داسې ناوړه قوم دی چې هغه د هغو د خولي اعتبار د قول اعتبار نشته. قرآن مسلمانانو ته وینا کوي چې تاسو یهودو په ژبه باندې په قول باندې په گفتو شنید باندی ایت اعتبار مکوی، دا همیشه دوکه ورکوونکي دي. دوی د پیغمبرانو توهین کړی دي، د انبیاو توهین کړی دي، او د ښو انسانانو توهین همیشه کړی دي. یهودیان اسرائیل چې دا وخت په مسئول اقصا باندې قبضه دي، دا د عالم اسلام دپاره یو ننګ موجودي به، لیکن چونکې دا دومره سیاستمداران دي، د دنیا جهاني قوتونه شیطاني قوتونه د ځان بل، او بیا د قضیه فلسطین په اړه باندې امریکا خیانتکار د سر ملګری دی، برتانیا شیطان د سر ملګری دی، فرانسوي خبیثان د دوی سر ملګری دی. د دنیا ټول مغربي قوتونه چې لږ د طاقت لري یا فوج لري یا پیسې لري یا اقتصاد لري، هغه دوی د ځان ملګري کړه په دې چې دوی خپله په جهان کې فساد غواړي او د دې فسادګرو سره همکارتیا وکړله. دغه ته اسرائیل د اعتبار وړ ملک نه دی چې د فلسطین په قضیه کې انصاف وکړي، عدل وکړي، د مسلمانانو ولوري ته وګوري. نو په دې باندې زه وایم چې نن چې کوم داعش راغوځېدلی دی په دې مسله کې، او هغه د فلسطین د مجاهدینو پر ضد باندې خبرې کوي، دا څرګنده ده چې داعش یو بېګانه قوت دی. هغه د مسلمانانو ګډلې سره، د مسلمانانو د وحدت سره هېڅ اړه نه لري، او نه هغه په دې سیمه کې د مسلمانانو د پاره کار کوي. هغه خپل شیطاني قوتونه لیږلي سر ته رسوي او غواړي چې فساد په ټوله جامعه کې خور کړي. تر نوې په عراق کې ظلم ستم وکړي، په افغانستان کې ظلم ستم وکړي، په عربي نړۍ کې ظلم ستم وکړي، اوس افریقا ته رسېدلي دي. اوس د کوم ځای څخه هغه دې اسوري خپل ملک ته نه ورځي، ولی سعودیانو ته نه ورځي. سعودیانو پیسې درکولي جوړې کړس، شیطاني قوتونه دی رااله. ته سعودیانو ته ورسې، مکه مکرمه آزاده شي، مدینه آزاده شي، که چېرته اسلام واقعي خواخوږي است. موږ مسلمانان به خصوصا د پاکستان مسلمانان د داعش څخه سخت نفرت کوو، څرنګه چې جمهوري اسلامي ایران د دې داعش د ډلې څخه نفرت کوي، موږ هم د داعش د اسلامي امت دښمن بلو.
ډېر مننه نورزی صاحب. ایزانو د یوې لنډې شاندې مې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. ایزانو پیندار کې مو یو ځل بیا هر کله کو د واحد صاحب سره خپل بحث ته دوام ورکو. واحد صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د غزې ترانګې په وروستۍ جګړه کې اسرائیلي ځواکونو د ټولو وحشي توپ جنایتونو او عام وژنو سره سره د حماس د مقاومت د ډلې په وړاندې ماته وخوړه. اوس چې د قدرت انډول د مقاومت د ډلو په ګټه بدله سوې، تاسو څه فکر کوئ، آیا سینستان به وکولای سي چې په بیا ځلي برید سره د قدرت انډول بدل کړي او مقاومت تر فشار لاندې راولي، او که بیا هم د تیر ځلي په شان به له شرمونکې ماتې سره مخامخ سي؟
باید دا غیم سره زه ووایم چې د داعش دغه اعلان د حماس او د اسلامي جهاد د مقاومت ډلې په وړاندې کوم خاص تاثیر نه لري، ځکه چې دوی په دا اعلان یې په رسمي ډول په ښکاره ډول کړی دي. پخوا هم دوی د اسرائیلو تر څنګ وو، یعنی که مستقیم په غیر مستقیم ډول داعشیانو د اسرائیل په ګټه، د امریکا په ګټه، د فلسطینیانو پر ضد عملیات اجرا کول، مونته په ډېره ناشکاره ډول، په مخفیانه ډول غټه سره و. اوس دا سر په د دوی سیاست دا غوړه کړي چې په ښکاره ډول د اعلان وکړي، ځکه چې په وروستیو جګړو کې د دوی رول منفي و، هیڅ تاثیر یې نه دی کړی. زه یقین لرم چې دا ځله هم د فلسطینیانو باندې، پر حماس باندې، پر اسلامي ډلو باندې دا د دوی دغه اعلان نه یوازې منفي اثر لري، بلکې مثبت اثر لري. یعنې د دوی هغه دریز او د دوی هغه درېدا او مقاومت د خدای په فضل او د خدای په مرسته سره ان شاء الله څو چنده کیږي. او دا ځله که چیرې بیا سینستي رژیم بیا دا یو اشتباه وکړي او بیا پر فلسطین باندې، پر حماس باندې، پر اسلامي ډلو سره باندې برید وکړي، دا ځله د لومړي ځل څخه به بیا په پکلکه سره د اسرائیلیانو د مات سره ان شاء الله مخامخ.
ډېره مننه واحد صاحب. مولانا صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ لومړی دا چې تاسو د اسرائیلو له لوري د مقاومت د ډلو په وړاندې د جګړې د بیا ځل اعلان په کله څه وایاست، او دا چې آیا سینستان به وکولای سي د داعش د ډلګۍ په مرسته په مقاومت باندې فشار راولي، او که د تیر ځلې په څیر به له شرمونکې ماتې سره مخ سي؟
زه یقین لرم چې کله اسرائیل بیا جنایت وکړي، د مسلمانانو په خاورې تیاری وکړي، یا یو خپل وحشیت څرګند کړي، دا وخت به مسلمانان ګرد را ټول شي. د نړۍ مسلمانان به راځي او دلته به مقاومت کوي. خپل په پاکستان کې مسلمانان تیار دي، دولت باندې فشار راولي، ورته وایي چې موږ ته لار راکړه، موږ ځو په اسرائیل کې د یهودیانو سره جنګیږو. پوهه نو دلته د نړۍ هر مسلمان په زړه کې درد دی، همدردي ده، اعانت ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. اسرائیل خو په قرآن خود دوی تذکره کړې ده د بندوکي قوم دي، او دوی هر یو غواړي چې موږ زر کاله ژوند تیر کړو، زر کاله قرآن ذکر کېده دي. نو بل خبره دا ده چې بیا قرآن زموږ د دوی مقایسه کړې ده، زموږ 20 کسان دوی 200 کسانو مقابله کوي. قرآن وایي کومه شرونه صادرونه یغلبونه میتین، 20 کسان خسان مقاومت ولري، صابروي، استقامت وکړي، د دوی 200 کسانو ته ماته ورکړي. د قرآن وعده ده، د قرآن په وعدې باندې موږ ایمان لرو. او بیا دا د قرآن وعده ده چې دا یهودیان زر پرسته دي، د پیسو، د ثروتو، د سرمایې او د محلاتو، بنګلو غوښتونکي دي. او د دوی تمام د ژوند هم دغه ده چې سرمایه ورسېږي، پیسې ورسېږي. بل هدف خو دوی نه لري، دوی د انسانیت خدمت نه لري، دوی د انسانانو د اصلاح برنامه نه لري، دوی د مسلمانانو د ګټې د انسانانو د ګټې لپاره داسې برنامه په جهان کې نه لري چې هغه دې دنیا دې دغه تقلید وکړي. نو موږ په دې وایم چې دوی زر پرسته قوتونه دي. دوی یوازنۍ هیله دا ده چې موږ سره سرمایه او موږ سرمایه دنیا ته په قرض ورکړو، په سود یې ورکړو، په ګټې ورکړو. نو انشاءالله العزیز دا ور چې هر څه وسي، مسلمانان به اداره دي. لومړی جمهوری اسلامی ایران ژوندۍ دي، تر اوسه انقلاب اسلامی ایران ژوندۍ دي، مسلمانان شکست نه سي خوړی. د مسلمانانو د وحدت لار دا ده چې امام خمینی په لار باندې قدم کېږي، او سید علی خامنهای چې برنامه ورکړې ده امت ته، په هغه برنامه باندې قدمونه کېږي، او بیا به انشاءالله هدف ته رسېږي. زه الحمدلله دا وایم چې د پاکستان حکومت، د پاکستان فوج د امریکا پر ضد قیام کړی دی. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی قدم دی چې د پاکستان فوج رئیس او رئیس جمهور چې دی، هغه دواړو په صلاح سره د امریکې د برنامې د قطع کېدو دپاره قیام کړی دی. او پاکستان امریکې ته دا ور سخت جواب ورکړي چې نور تمامه څه خوله ولې شیاطی شیاطین فریبونه چې دي هغه زموږ ملت نسی خطا ایستلی. نو اوس ان شاء الله امید سره چې دا بیداری که چونکه لږ پاکستان کښې راغلې ده یو څرخه ده که چېرې په جهان کښې دغونده راشي اسرائیل او دغه ټول شیطاني قوتونه امریکا او برطانیه به د بینه ځي او د اسلام د غلبې لاره موجوده ده ټول مسلمانانو ته امام مهدي راتګ ته مونږ ځي.
ډېره مننه مولانا صاحب. ایزانو د تهران راډیو مو د فلسطیني د مقاومت ډلو په وړاندې د اسرائیلو د بیا ځلي د جنګ اعلان او ورسره د داعش د ترهګري ډلې د ملاتړ په اړه د ښاغلي ډاکټر علي واحدي او مولانا صاحب عبدالرحمن نورزی نظرونه واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي. خدای مو مل او ملګری.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
له نننیو مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې دی. په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم د کابل چاپ ځینې ورځپاڼې درسره شریکې کوو. هیله ده چې استفاده ترې وکړئ.
دوستانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټ سایټ کې نن لیکلی دي د امریکا د ډیموکراسۍ د دفاع د فاونډیشن په نامې سره د یوه فکري مرکز یا اکاډمۍ اف ډی ډی په خپل یو وروستي راپور کې منلی ده چې په اطلس سمندر کې د دوو ایرانیو تیلي کښتیو شتون امریکا له چیلنجونو سره مخامخ کړی ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د سیونیستي رژیم د پوځ د استخباراتي ادارې یوه پخواني مشر آموس بادلین د دې خبرې په کولو سره چې دغه رژیم د فلسطین د مقاومت په وړاندې په وروستۍ جګړې کې هیڅ بریا نه ده ترلاسه کړې، حماس یې د تل ابیب تر ټولو بد دښمن بللی او د دغه غورځنګ د قدرت د زیاتېدا په باب یې خبرداری ورکړی او ویلی دي له حماس غورځنګه یې په بشپړ ډول ماته خوړلې ده. ورځپاڼه بیا لیکي د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمي د الحشد الشعبي په لومړني پریډ کې چې خپل فوجي قدرت یې نندارې ته وړاندې کړی په خپلې وینا کې ویلي دي د عراق فوج د الحشد الشعبي په مشارکت سره ترهګري تر ډېره حده ځپلې ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست عبدالستار میرزا کوال د دې خبرې په کولو سره چې حکومت د طالبانو مشرانو ته د دغه هیواد په نظام کې د شتون اجازت نه ورکوي روښانه کړې ده. دغه ډله به تر راتلونکو درو اونیو پورې له پښو وغورځول شي. د امریکا په وسیله د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ په رسمیت پیژندنې پسې د دغه ولسی غورځنګ د سیاسي دفتر یو مسؤول مقام ویلی دی د یمن ملت د چا لخوا د په رسمیت پیژندنې ته هیڅ ضرورت نه لري. د کینیډا لومړی وزیر جاستین تروډو د کاتولیکانو په یوه ښوونځي کې د ماشومانو په کابو 800 مړو مشتمل د دوهم ډلهیز قبر د موندل کېدا په غبرګون کې ویلی دی پاپ باید د کینیډا په خاوره کې په دغه جنایت بخنه وغواړي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني په یو لړ څرګندونو کې په ډاګه کړې ده له ایراني واکسین څخه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود استفاده کول د ملي ځوانو متخصصانو او متفکرانو تر ټولو ښه هڅونه ده. ورځپاڼې په دوام کې بیا لیکي د ایران د اطلاعاتو وزارت د ایران د قضایه قوې د اونۍ په مناسبت په یوې اعلامیې کې ویلي دي د امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف ګمنام سربازان به د خپلو دندو په ترسره کولو کې یوه شیبه لټي هم ونه کړي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د جامع نړیوال اټومي موافقې د نهایي کې د پدورشل کې یو ځل بیا د ایران ګراوند ته د غونډس کې په غورځولو سره ویل دي ک د ایران د اټومي پروګرام پراختیا دوام ومومي نو ممکن ده جامع نړیوال اټومي موافقې ته د دوی د بیرته ګرځېدا باندې اغیزه وشیندي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سید خطیب زاده د امریکا او فرانسې د خارجه وزیرانو د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ټینګار کړی د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله هم له جامع نړیوالې اټومي موافقې نه دی وتلی چې وغواړي بیرته دغې نړیوالې اټومي موافقې ته ستون شي. د امریکا د چې باید خپله فیصله وکړي او د غیر قانوني بندیزونو په لغوه کولو او د خپلو ژمنو په اغېز شیندونکې اجرا سره دغې نړیوالې اټومي موافقې ته وګرځي. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحه د عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنې کې ویلي د افغانستان راتلونکي د دغه هیواد له ولس سره تړلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسمشر له دغې کتنې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې په ډاګه کړی له جو بایډن یې نه دی غوښتي څو له افغانستانه د خپلو عسکرو وتل دی وځنډوي. البته خبرداری مو ورکړی چې دغه اقدام د دواړو لورو لپاره ځینې نتیجې درلودلی شي. په افغانستان کې د حالاتو په ترنګلتیا پسې د افغانستان په پولې کې د تاجکستان سرحدي ځواک په بشپړ ډول تیار سی شوی. د افغانستان په کابوشل ولایتونو کې د افغان پوځ او ولسی پاڅون کوونکو سره د طالبانو د نښتو اوج ته رسېده د دغه هیواد د ولس له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی او د خپل سبا ورځې په اړه هم ډیرې اندېښنې لري. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په ډاګه ویلی دی که طالبان پر کابل قبضه وکړي نو له افغانستان سره به یې خپلې ټولې پولې وتړي.
دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده چې په خپلې نننۍ ګڼه کې لیکلي دي د امریکا پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو لړ له ملنډو ډکو څرګندونو کې ویلي دي که د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې درغلې نه وای شوي نو د ده په کامیابۍ سره به په کابو یوه اونۍ کې له ایران سره موافقه شوې وه. ورځپاڼه مخکې لیکي د روسیې دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې انګریزانو ته خبرداری ورکړی که په تور سمندر کې د کریمه ټاپو وزمې په سواحلو کې د انګلستان د بیړیو لمسوونکي اقدامات بیا تکرار شي نو دغه بیړۍ به نیغ په نیغه په خپل شیشت کې راولي. د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ منشي سید حسن نصر الله په خپلو یو لړ وروستیو څرګندونو کې ویلي دي ایران ثابته کړې ده چې د بل هیچا په نیابت سره له چا سره خبرې اترې نه کوي. دوست او یا غیر دوست که له ایران مرسته وغواړي نو ایران هیڅکله هم له دغه شان مرستو ډډه نه ده کړې. د امریکا په فلوریډا ایالت کې د یو دولس پوړیزي ودانۍ په نړیدا پسې دا احتمال شته چې ممکنه ده په دغه ودانۍ کې په سلګونو کسان تر کنډوالو لاندې شوي وي. د یمن د پوځ او ولسي مبارزو کمیټیو د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د عربستان په پوځي روزونکي مرکز حملې د سعودي اطلاع په تیره بیا د آل سعود رژیم په واکولانو کې لالهاندي رامنځته کړې ده. ویل کېږي په دغه حملې کې د سعودي عربستان د پوځ د یو شمېر پوځي افسرانو په شمول کابو یو سلو شپېته پوځیان هلاک شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو استازي غلام سرور فایز ویلي دي د مونږ افغان سیاستوالانو اراده او د ګاونډیانو هڅې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګولی شي. باید د وخت له چټي تیرولو په ډډه کولو سره د امن او ثبات لپاره ټول سره لاس په کار شو.
اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنټ مو راخیستی او له تاسو سره یې هم شریکې کوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپېدونکو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ولسوالیو سقوط، ولسي پاڅونونو او امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه سرمقالې او شننې خپرې کړي دي. په سر کې هم هیواد ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې لیکي په وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو پوځي تحرکاتو زور اخیسته او ځینې ولسوالی او پوځي مرکزونو سقوط هم کړی. ورسپانه لیکي له دغو ولسوالی او پوځي مرکزونو د سقوط څرنګوالي ته کتنه وشي، نو لیدل کېږي چې ځینې بې له کوم مقاومت د حکومتي مخالفانو لاسته لوېدلې دي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې د مرکزونو مقاومت ونه کړ، او سره له دې چې ښه پوره پوځي تجهیزات یې درلودل او کولی یې شول چې مقاومت وکړي، خو له کوم مزاحمت پرته لاسونه پورته کړل او خپل تجهیزات یې مخالفانو ته وسپارل. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي چې دا پوښتنه باید ځواب شي، ځکه د دې پوښتنې له ځوابه پرته موږ د ستونزې اصلي ریښې موندلی نشو، او تر هغه چې د مسلې ژور لار نشو ناشونې ده چې د پیشو ریښنی انځور برابر کړو.
دا هم د کابل چاپ اصلاح ورځپاڼه ده چې په خپلې نننۍ ګڼې کې لیکلي دي، په داسې حال کې چې په هیواد کې جګړه تر هر بل وخت سخت پړاو ته رسیدلې، د افغانستان ولسمشر او ورسره پلاوی واشنگتن ته تللی او دغه سفر یې بریالی یاد کړی دی. په سرمقاله کې راغلی دي که څه هم په دې سفر کې سوله د ایجنډا برخه نه وه، خو بیا هم داسې هیلې کېدی چې د سولې اړوند ځینې پرمختګونه رامنځته شوي وي. د سرمقالې لیکونکي په باور د امریکا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره دا امریکا ته د افغان چارواکو لومړنی سفر و، نو تمې هم ترې ډېرې کېدې. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي په دې سفر کې د سولې خبرې اترې د دې لپاره له ایجنډا غورځول شوي وي چې دا بهیر د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی و او تر ځایه دا خبرې اترې ناکامه سره مخ شوي وي. لیکوال په پای کې لیکلي د دوهې تړون نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته نه ده کړې، بلکې طالبانو ته دا انګیزه هم ورکړې چې جګړه روانه وساتي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی ووسی.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.